سلامونه او ستوري مسي وخت د ماشام نه د مازیګر نه بچسوي او بخښي د مازیګر شپږ بچسوي د مشالې دو په دې خبري غړي کې موزا عبد الحی کاکړ کله کوم هله د سیرو جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو چې په سر کې مو د تیرا د مشرانو څرګندونی او د دې ترڅنګ په بونو کې سبا کې دونکو هړتال او مظاهرو او دارنګ نور ریپورتونه هم لرو خو دا هر څه به وروسته په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د خیبر د تیرا خلګوایي امنیتي ځواکونه او وسلوال دي د ولسی وګړو له زورولو لاس واخلي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل وایي که پاکستان امنیت غواړي جبري لا درک کړي خلک دي خوشي کړي. افغان سوداګرو د ټکسونو تر زیاتېدو وروسته پاکستان ته د تازه میوو لېږل بند کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د تیرا کمرخیلو قومي مشرانو ویلي امنیتي ځواکونو او وسلوالي ډلې دي ولسی وګړي هدف نه ګرځوي. د دې جرګې یو مشر کمال دین افریدي پروند سبې غونډې ته ویل چې ولسی وګړي د پاکستاني فوج او وسلوالو ډلو په منځ کې ګیر دي. غزه تکړه چې د وروسته نه فوج او نه وسلوالو ته د خلکو د تکلیفولو اجازه ورکوي.
فوج روش کې په یو کلی باندې چپا چي او کاڅو چي دی مړه چې ته ته کلی والا ری چاچي او درې سلور سا کاسون پر روډ وته څملا ته چې دا کاس به ولې بیا چې مو په سرونو ګډه تیر کې ډېر دی بوزي کنه.
د خبر ضلع په شمول په ټولو قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د پاکستان فوج او وسلوالو د تیرا کمبرخیلو د قومي مشرانو د غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر اخترجان منګل وایي که پاکستان امن غواړي نو لا درک کلي خلک دي خپل کورونه ته ستانه کړي او د شوزو له غیبولو څخه دي لاس واخلي. هغه د جولای پر لسمه په اسلام آباد کې د لا درک سو کسانو پاړه یو کانفرنس وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه نه یوازې پخوانی لا درک کړي بلوچستان نه دي خوشي کړي بلکې په دې وروستیو کې د هغو د کورنۍ احتجاج کوونکي غړي چې ښځې هم پکې شامل دي نیولې دي. د پداسې حال کې دا چې د بلوچستان په خوځدار کې د بلوچ یک جهتي کمیټې د مخکشي مهرنګ بلوچي پر مشري مظاهره روانه دي. هغه 13 ورځ پر ایکس لیکلي چې اف سي ځواکونو پر ډزې کړي او د احتجاج ځینې نارینه او ښځینه ګډونوالي تر نیولو وروسته نامعلوم ځای ته وړي دي. د بلوچستان چارواکو او پوج په دې اړه څه نه دي ویلي خو پوج په خوا په دې دریز ټینګار کړی و چې د لادرک بلوچستانو شمیر په زرګونو نه دي او اکثره د وسلوالو ډلو سره ملګري سوي دي. خو اختر منګل وویل حکومت د دې خبر لپاره هیڅ ثبوت نه لري او دا د خلکو د لادرک کولو یوه بهانه ده. د بلوچستان چارواکي وایي دینی عالمان دي په پښتنو سیمو کې د پولیو مازرون کې وایرس ختمولو لپاره خپل کردار تر سره کړی او خلک دي واکسینولو ته وهڅوي. د کوټي ډیپټي کمشنر حمزه شفقت د جولای پر لسمه یو غونډه کې ویل چې زیاتره هیوادونو پاکستان سره د پولیو د ختمولو لپاره مرستې کړې دي ځکه چې د ګڼو کمپاینونو باوجود هم دا وایرس نه دی ختم شوی. هغه خبرداري ورکړه چې که پولیو همداسې پاتې شي نو ډیری هیوادونو به د پاکستان وګړو پر ورتګ سفري بندیزونه ولګوي. په پاکستان کې په 2014 کال کې تر دې دمه د پولیو اته کیسونه مخته راغلي چې ډیری په بلوچستان کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته. تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ګوند پارلماني غړو د جولای پر 13 په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې تور پورې کړ چې د قومي اسمبلی غړي یې نیول کېږي چې کمیشن خاموشه دی. د پی ټی آی مشر بیرستر ګور علي د مظاهرې په وخت چې حکومت غواړي د دوی سیاستوال د خپل ګوند سره د غړیتوب تایید لیکونه ور نه کړي نو ځکه پر کورونو چاپې وهل کېږي. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیشن پر دې هر څه خاموشه دی او جانب په دارانه رویه خپل کړی ده چې حمله دی عمله د دې کمیشن د مشر استعفا غواړي. کمیشن او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه خبرګون نه دی شولی. د پاکستان حکومت د جولای پر 15 اعلان وکړ چې تحریک انصاف د ریاست پر ضد ویجاړونکي کارونه کوي نو ځکه پرې بندیز لګول غواړي. تر دې مخکې سپریم کورټ فیصله کړې وه چې په قومي اسمبلی کې د ځانګړي چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شي. تر دې مخکې پېښور های کورټ پریکړه کړې وه چې د فروری په 8 سو ټاکنو کې د تحریک انصاف غړو په آزاد ډول انتخابات کړي ځکه باید ځنګړي چوکۍ ور نکړل سي. افغان سوداګر پاکستان ته د تازه میوې لژولو درولې دي. د افغانستان او پاکستان سوداګری د شریک خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وای د اسلام آباد لخوا پر افغان میوو د ټکسونو تر زیاتولو وروسته هلته د میوو لژل څه ګټه نه لري، نو ځکه یې دغه پریکړه کړې ده. نوموړی د جولای پر 13مه د مشالډو افغان څانګې ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت ته د دې 15% ټک زیاتېدو په اړه خپل اعتراض په ډاګه کړی خو څه بدلون نه دی راغلی. د جولای پر 3مه د خیبر حزلې سوداګرو هم په تورخم کې پر دې ټکسونو احتجاج کړی وو، خو پاکستان چارواکو مشالډو ته ویل چې دا نوې ټکسونه نه دي بلکې په خپل افغانستان په ورتلونکو ځینو مالونو د خرڅلاو ټکس معاف کړی وو، خو د جولای لومړۍ نیټې راځي دا رعایت ختم شوی دی. اور څه خبر ده چې د عمان پولیس وایي هغه درې بریدګر د دې هیواد وګړي وو چې د جولای پر 15مه د شیګانو پر جمعات برید کې شپږ کسان وژلي وو. پولیسو د جولای پر 13مه خبره کړې خبر پانه کې ویل چې څېړنې شوي چې د درې واړو بریدګرو ورونه وو چې په وادي الکبیر سیمه کې پر علي ابن طالب جمعات د برید په وخت د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د پولیسو په وینا بریدګر له غلطو نظریاتو اغیزمن شوي وو. راټس خبري اژانس ویلي چې په وژل سو ولسي وګړي کې څلور پاکستانیان، یو هندی او بل د عمان پولیس سرتیری وو. وژل سوي ولسي وګړي شیګانو او د برید ذمواري داعش وسوالې ډلې منلې وه. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ری په دې خبري غړي کې د جنونو نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د خیبر برکم بشیر مشران ویلي چې په خپل سیمه کې وسلوال نه مني او امنیتي ځواکونو ته هم پر کورونو د چاپو وهلو اجازه نه ورکوي.
و هغه کاول وسم دای چې نره په خبره مانم، نره ظلم مانم، نره خلوب کمیټي جوړاوا، نره خلوب تنظیم جوړاوا، و نه په خبره کې بیا په هغه طریقه باندې نه مانم. حکومت وې شاو ته پښ
د بنو تاجران سوال د امنیو عزت لاریون اعلان کړی دی.
امن دې هر وخت ورونه نه غوړي چې اچھا سره امیش امن د امیش سکیورټي درې دي چې دلته امن وی سره همیش به کاروبار کوي شي واسته دای واشي او چې امن نوي میش دلته وخت نشي تیرولا.
په پاکستان کې د بجلی زیاتېدونکو بلونو د غریبانو او تنخواهدارانو خلکو مالی حالت کمزوري کړې دي.
ولا جسمی پرشن کو نو کور کې ایس شته دي، نه داسې زه هیوی استعمال شته دي او زمونږ د تیر میشنې د کور بل 19500 روپے راغو.
نیمه تنخواه زما په بجلی په بل کې لاړ شي.
د دې تر څنګ یو شمېر نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سم د دې خبري غړي لومړی رپورت ترازو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر ضلع د تیرا بر کمبلخیلو قبایلی کمیټي مشران وایي چې نور وسوال په سیمه کې نه پرېشتي. دوی وایي امنیتي ځواکونو ته به هم پر کورونو د چاپولو اجازه ورنکړي. دوی پرون په غونډه کې ویلي چې له دواړو خواو له کړاو سره مخامخ دي. مشران وایي وسوال ترې کلنګونه اخلي، وژنیې اوجنیه او امنیتی ځواکونه هم بے ځای نسی او ضروري دي. کمیټي دا اعلان هم کړی چې دوی یو ځوان به هم وسلوالو امنیتی ځواکونو سره کومک نه کوي او امن قائمول د ریاست ذمہاری ده. د دې غونډې په اړه امنیتی ځواکونو او وسلوالو لاس نه دی ویلي. تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې.
د تیرا بر کمبر خیلو قومي سرشتي و مشر کمال الدین پردی وی غونډه تا د وینا په وخت ویل چې نور با وسلوالو ته اجازه ور نکړي چې په دې سیمه کې لچا کلنګ واخلي او امنیتی ځواکونه د هم د ولسی وګړو زورولونه ډډه وکړي.
تو تمره تمره څمنونه لوټ کړل اے د تحریکونو والا کپهاله نه مارځون لا یخ یوی وګړه د شریعت نامه مولا پټکاوي پیسې نه وړي کوله لبه ګر نیوټن ورغړځي وسه به خبره نه کوم. دا شریعت نه ده بربریت دی او دا له مو سره ظلم دی. کلم مونږ د شریعت مخالف کېدلای نشو خو دا کم بد موشي ترونه کړی یلو او دا کم د مو سره ظلم دی روان کړای پس دا بس کا نور دا ظلمونه دي نشي برداشت کولای. حکومت کته مو سره کوي ټولم ځون نه در کوم فوج روشو په یو کلی باندې چپا چایو کاڅو چې پی
د تیرا بر کمبر خیلو ملک ظاهر شاه اپریدی هم د غونډه تا وینا وکړه.
نره پلاشکر پسه و نره پانسار پسه و نره پتاهریک پسه و نره پبل پسه و پخپلا لوکا کرے نہ مانم و نره پخپلا یار مانم و نره پخپلا مرشا مانم کا پل یار می تیرے گے و دے وسلے سارے پ خبر بی تیرے گے و کا مرشا سارے می نشتے تیرے گے و پخ وسلا سارے پ خبر بی می تیرے گے آغا کاول کا پیکر دی وتر وسا تیرے چلے دا و نند تو نا آغا کاول نہ موت سوال مو آغا کاول وسم دای چ نره پ خورا مانم نره ظلم مانم نره خلوب کمیٹی جوڑا ہوا نره خلوب تنظیم جوڑا ہوا و نا پ خورا کرے بیا پیغا طریقہ بند نمانم بس خپل کور کا وا د مونا ویری یاریم شتا ری مونا دل یاریم شتا کا لار تیرې کې خپل کور دې شه حکومت وې شه او تپ وې شه او کا دل تیرې کېم یو طرف می ټیکاله خره بل طرف نه به داخله بل طرف می په پیسو وېژنې بل طرف لا می غرلا خې جاوي داسې جهاد وی
په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې هیڅ یو تن با په دې سیمه کې وسلوالو او یا هم امنیتی ځواکونو لپاره کار نه کوي او نه به دوی ته خواړه ورکوي او د دغه سیمه د امن لپاره به کوم سره یو ځای ودرېږي د غونډې او په دې کې شو پریکړو په اړه باندې تر اوسه امنیتي ځواکونو وسلوالو لا څه نه دي ویلي دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د جولای په 10 نیټه په تیرا برو کمبرخیلو کې یوې جرګې په مهال د ملک ظاهر شاه اپریدي دوه ساتونکي وسلوالو په ډزو ووژل او دی پکې بچ پاتې شوی د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR خوا د جولای په 2 نیټه جاری شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې امنیتي ځواکونو د خفیه معلوماتو په اساس باندې په تیرا کې د عملیاتو په وخت وسلوال کمانډر نجیب الله عرف عبدالرحمن او بل کمانډر اشفاق عرف ماویا په شمول اووه وسلوال وژلي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي د خیبر ضلع پولیس ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت په دوی باندې هم بریدونه دوام لري او د جون په 13 نیټه د جمرود په تختبیک چک پوسټ باندې وسلوالو راکټ لانچرو او درنو وسلو سره حمله کړې و چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي او د اف سی ځواک یو سرتیری وژل شوی په خیبر ضلع کې سیاسي ګوندونو او دیدارانو او قومي مشرانو په یو شمیر جلسو او امن مارچونو کې دا وی کړی چې امنیتي ځواکونه ترې په دې سیمه کې د تیر په سیر امن لخکرونه غواړي او دا وار ورته دوی تیار نه دي او د امن قائمولو ذمہواری د ریاست ته خو بیا په خیبر کې میشتو امنیتي ځواکونو لا په دې اړه په ښکارا څه تایید یا تردید نه دی کړی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا یوازې خیبر نه بلکې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو او نورو قبایلي سیمو کې هم نامنې زیاتې شوې دي هم په دې اړه باندې د بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین وایي چې سبا د دوی په مشرۍ امن مارچ کېږي چې پکې به ټولې قبیلې تنظیمونه سیاسي ګوندونه او عام ولس برخه اخلي دوی وایي ورځ تر بلې د سیمې امنیت خرابېږي او وسلوال په خلاص مټ ګرځي دا وروسته له هغه ده چې د پاکستان فوج وایي په بنو کې د جولای پر 15 پر فوجي چاونۍ په حمله کې اته سرتیری ووژل شو فوجوای چې د بریټ پر مهال یې په نشته کې ټول لس مشکوک وسوال وجدي هم دي بل خو امنیتي چارواکو د نوم نخبرولو په شرط مشاله ډوټ ویلي چې په دغه بریټ کې اته اتیا کسان جوړ شوی هم دي چې پکې عام وګړي هم شامل دي نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې
بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین د سیوري لاندې د جولای په 19 امن مارچ اعلان شوه دا داغه وروسته چې د جولای په 15 بنو چاونه باندې وسلوالو لاخوا ځانمرګي برید او پس د غلطه وسلوالو سره جګړه کې د امنیتی چارواکو په وینا اته فوجیان وژل شوی ول د سرتیرو په ګډون اته اتیا کسان ژوبل شوی ول په دغه کې د شپږو خزینه په ګډون یولس ولسی وګړي هم شامل ول دغه دوران د تاجرانو په وینا درې مزدوران هم د ډزو پر مهال ووژل شول دا مارچ انتظام کوونکی وای چې ټوله قبیله تنظیمونه سیاسي ګوندونه او هر طبقه خلک بارا غونډیږي یو غوښتنه ده چې د غلطان نور امن غواړي حکومت او فوز د دې ذمہواره دي د بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه امن ورس تر بل خراب شوه وسلوال په خلاص مټ ګرځي کاروبار غزمن شوه
وان پوائنٹ ایجنڈا دو چی میز پتا علاقہ سے پتا خورا سے میز امن غوری امن دے ایغ وقت دورون نا غوری چا چا سر میز امن دے میز سیکورٹی درے دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام دا تے کمیش کاروبار کوین کدا چی دلتا امن وی سرا ہو میز با کاروبار کواشی واسط دای واشی او چی امن نوی میز دلتا وحس نشی تراولا مہاری طبقے تا ہر ادرت دا پیغام بر کولی چی میز نیرا مزید دے جنگ و دشت کر دیے قابل نہیں میش نیرا داغا غمائن شی میش نیرا ادغه دشت کر دیے ادغه جنگ و اتاز دیس نیرا مکمل خاتمہ غوری
بنو چاونے باندے بریت پس د فوز مطبوعاتی سانگے د بیان تر مخه د غلطه د ننتللی حمله کون کی لس وسله والی و وجل او په دغه جګړه کې اته فوزیان هم وجل شبی ول د دغه بریت زمواري د حافظ ګلبادر وسله والی ډلې سره تړاو لرون کې جیش فرسان محمد ډلې منلې و د بنو زیلی انتظامی چارواکو او فوز د بنو امن مارچ پاړه سغبرګون لا نه دی خولې خو د دې وړاندې په وار وار ویلي چې وسله والو زید یې کاروایې توندې کړې دي او د غلطه امنیت ته ژمن دي د امن مارچ انتظام کوونکو د جمعې په ورځ 9 جولای د ټول بنو شټر ډاون او پیاجام هړتال اعلان هم کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو واوریدل چې په بنو کې په فوجي چاونی باندې حمله سوی ولا او په دې تناظر کې د پاکستان حکومت احتجاج کړی و چې ویلي و چې دا په افغانستان کې میشتي دي ځکه چې ذمہواري وسله والی ډلې منلې وه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو لوړ پوړي ډیپلوماټ حاضر کړی او هغه ته په بنو کې د وروستي بریت په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی دی په بنو کې د فوج پر یو مرکز د دوشنبې د ورځې په بریت کې چې پړی د حافظ ګلبادر پر ډلې اچول شوی د پاکستان د فوج په وینا اته پوځیان وژل سویول د طالبان حکومت د دې رپورت تر تیارې دوه پوری د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې خبرګون شوډلې چې نه دی شوډلې خو د پاکستان دغه اقدام په وړاندې خبرګون نه دی شوډلې خو د بارني چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې په غونډه کې د لویدي زغه تورونه به اساس او بلل چوي په افغانستان کې ترګرډلې فعال مرکزونه نه لري نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای ک یو شمیر هیوادونه او لویدي زوال د دې چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي جدي اندېښنې لري نو راوړاندې د شیا په کابل کې د خپل سفارتونه بیرته پرانیزي ترڅو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي
دا چې دلته د ترورستان مرکزونه دي دلته د تنظیمو مرکزونه دي دلته د نورو دي د افغانانو نه ویل نه ویني دا څلور میلیون انسانانه ویل نه ویني دا دلته موجود سفارتونه ویل نه ویني دا ډیپلوماټانه ویل نه ویني دا سیاحینه ویل نه ویني چې تیر لزر کیلومتر لري نه ویني که له تاسو سره رښتیا د دې هرڅ غم وي خو بیا را سیخ پر سفارتونه خلاص کړي د جرأت کار واخی په ډیپلوماټیک ډګر کې راوړاندې شي هرڅ له نږدې نه ویني مشاهده کوي
خاغلی متقید دغه څرګندونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړی چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ده خاغلی متقی په دې اړه د لویدیز قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بل ترلاسه کوي هغه د مستندو معلوماتو په نوم خبروي خغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د بریت د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ په بنو کې د پوځ په یو مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی د پاکستان د پوځ په وینا اته پوځیان وژل شوي دي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې د ورستي بریټ په تړاو دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبال کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې ورتل، پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې واکمن طالبانو څخه غوښتي چې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي چې پاکستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې طالب لوړ پوړي ډیپلوماټ حاضر کړی او هغه ته په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی. په بنو کې د فوج پر یو مرکز د دوشمې د ورځ په برید کې چپړی د حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې منلې. د پاکستان د فوج په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه اقدام په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې ترهګرډلې فعاله مرکزونه نه لري. د دې برید ذمواري جیش فرسان نومي سازمان منلی وه چې فکر کوي چې د حافظ ګلبادر له ډلې سره د پاکستان فوج چې کوم تور لګولی دی هغه هیڅ په دې کې حافظ ګلبادر ډله شکیله ده. په دې ډله اسلام آباد د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت په افغانستان کې د وکړونکو طالبانو غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد چټک او موثر ګامونه پورته کړي کوم چې د بنو په برید کې ککړ دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی اس پی آر د یو خبر پاڼې تر مخه په 15 جولای په بنو چوڼۍ 10 ځانمرګو بریدګرو برید وکړو چې اته سرتیري پکې اوژل شول. آی اس پی آر ادعا کوي چې په ځوابي کاروایي کې بریدګر هم اوژل شول او دا ټول عملیات په 24 ساعته کې بشپړ شول. د آی اس پی آر د بیان تر مخه دغه برید د حافظ ګلبادر وسلوالو کړی و چې په افغانستان کې میشت دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال مشر یې راغوښتې او غوښتنه یې ترې کړې ده چې د بنو د برید پلټنې وکړي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې دونکو بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې وکړونکي طالبانو تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او سوسو واره یې ویلي دي چې دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار مشتاق یوسفزی وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان طالبانو لپاره دا اسانه نه ده چې د تحریک طالبان خلاف ګام پورته کړي. حافظ ګلبادر ډله هسې هم د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده.
ګلبادر او مولا نذیر د شمالي د جنوبي وزیرستان چې کوم طالبان مشر احمد زی وزیر دوی ځان له الاینس او دا دواړه چې ونو دای پاکستان وی چې دا د پاکستان حمایت یافته طالبان مشران دي. خو بیا مولا نذیر په ډونه ملکه مرشو خو ډلې اوس هم د پاکستان سره په کومک کې ده. خو دا چې کوم شمالي وزیرستان طالبان دی د کوم مشر چې حافظ ګلبادر کینو دا غي پاکستان سره په دې ټیم کې شدید اختلافات دي. پاکستان دا اول ځل نه دی چې دا تور لګول دي چې دا ټول مسله افغانستان نه ده. ما په خپل باندې په دمکو دراکو باندې کېږي دې باندې با ملکات پکاري افغان حکومت پاکستان حکومت په یو سر کې ني او د دې شخړې حل برو. بس
د دې سوال په جواب کې چې پاکستان د افغان طالبانو په نړیواله سویه د یو حمایتي په توګه یادې دو، خو په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط او طالبانو واک تر لاسه کولو نه پس د دوی اړیکې ولې دومره خراب شوې چې پاکستان د ترګرۍ د هر فعالیت تور په افغانستان لګوي؟ په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل
پاکستان ته افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي هغه ته به ډېر زیات تکلیف دی کار دی. هغه ته به ځانم بدلی نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسي دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. هغه کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي نو داسې لګي چې پاکستان په دې پوه شو چې مونږ کنټرول نه شو کولی. نو بس دا هر څه پرېښودل چې مرګرۍ کولې ګران کار دی نو بس دشمن وګڼه. نو اوس دې وخت کې هغه پاکستان لګیا دی پالیسی دا هغه د افغانستان سره یو انمی پرسپشن دی لکه د انډیا.
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار حق نواز خان مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې وقدار طالبان او پاکستان باید د دې مسلې سیاسي حل راوباسي. د ویل چې په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې دونکو ترګرۍ فعالیتونو تور به په پاکستان لګیدو او پاکستان به دغه تورونه ردول. اوس پاکستان په افغان طالبانو تورونه لګوي او هغوی یې ردوي. هغوی د وسلوالو خلاف ښکاره ګام هم نشي پورته کولی ځکه چې د امریکا او ناتو خلاف په جنگ کې مرسته ورسره کړې ده.
د پاکستان خلکو دا کمې خوشاله چې کولی چیرې زمونږ مغربي پوله به محفوظ شي که فرض کا طالبان په کابل کې کینی خو هغه څه ونه شو ځکه تیاری د دې نه و چیرې دې سره سره خو دغه موشي کنه کمې ډلې وسلوالې کې دي هغه براخوري شي هغه ته به ډاډ ملو شي. دا سيزونه پاکستان په پالیسو کې یا نظر انداز کړیو یا به دې خیال نو چې ګنده به دی خو کې خدغه امکانات وو دغه یره ترخه دغه خدشه تو دا نن ښکار دي او دا به ویمه تر څو پورې چې سیاسي ناشته نشي وي د دوانو هیوادونو ترمنځ او افغانستان او پاکستان دا مسله منلې نه وي.
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټڈی د کرنی راپور تر مخه په کال 2023 کې تر ګرانو په پاکستان کې 998 بریدونه کړي دي چې 1544 کسان پکې وژل شوي دي. دا په تیرو شپږو کلونو کې په یو کال کې د ترګرانو تر ټولو زیات فعالیتونه دي. 90% بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو کوټی ته په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې له ټولې نړۍ د ګذر ناروغي ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس موجود دی. په کوټه کې د پولیو وایرس د مخنیوي لړ کې به دستوري ته په وینا کې چارواکو په دې خبره خواشینه ښکاره کړه چې په پاکستان کې په پښتون مشتو سیمه کې د ناروغي موجوده ده. دوی په مذهبي عالمانو ټینګار وکړ چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره حکومتي اقدامات سره ملاتړ وکړي. د پداسې حال کې ده چې پروان کال کې په پاکستان کې د ګذر وهلو ماشومان شمیر 8 ته رسیدلی دی. تفصیل به لایوب ترین واورو.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخله ختم شوې ده، خو د بده مرغه په پاکستان او افغانستان کې لا دا وایرس موجود دی. او د خوشنۍ خبره دا ده چې په پاکستان کې دا وایرس په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې وجود لري. د خبره د کوټ کمشنر امزه شبکات په کوټ کې د پولیو په ختمولو کې د علما د کردار په اړه و جوړ شوی یو سیمینار ته کړی ده او ویلي دي چې د ټول پاکستان 95% پولیو وایرس یوازې په کلب دلا او چمن کې موجود دی. چیرې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو وایرس څخه څلور ماشومان معذوران شوي دي. د نوموړي په خبره چې دا وایرس یوازې په پښتنو کې پاتې دی، که هغه د پاکستان طرف وي یا هم د افغانستان هغه غاړه وي.
ان دو ملکوں میں بھی صرف پشتون پاپولیشن میں، یعنی کہ نہ اب یہ پنجابیوں میں ہے، سندھیوں میں بھی ختم ہو گئی ہے، لوچ پاپولیشن میں بھی یہ ختم ہو گئی.
دوارو ہیوادو کی دا پولیو وائرس یا وازی پا پشتونوں کی پاتا سوئی دی، دلتا نہ پا پنجابیان کستا پا سندھیان کی ہم ختم سوئی دی، حتی اچ پا بلوچستان کی ہم دا مزت لڑی دی. او دا وائرس یا وازی پا پشتون میشتو برخ کی پاتا دی، کاغ دا پاکستان طرف وی یا دا افغانستان آغا غاڑ وی. دا شاغل امزا پا خبر چی دا پر لپسی کیسو لامل په نړۍ کې د پاکستان ډېر بدنامي روانه ده. په خاصه توګه ځینې اروپایي هیوادو د پولیو د ختمولو په برخه کې پاکستان ته پیسې ورکول بند کړي دي. دا ډول جاپان او سعودي عرب نه هیوازي پیسې بند کړي دي، بلکې دا خبره هم کړې ده که څوک د پولیو وایرس ختمول ته جوګه نه وي نو بیا پراوو بیلابیل بندیزونه هم لګېدلی شي، حتی چې حج ته به هم نشي تللی. او بل دا چې د پیسو د بندش له امله د پولیو څخه د معذورو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. په دې سیمینار کې وینا کوونکو پر علماو زور ورکړی چې هغه دې د ملک څخه د پولیو وایرس په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال زیاتره دینی عالمانو وویل چې د ناپوهۍ له وجې هم خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو و ورکولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه به غوږ سو نامتو عالم دین ډاکټر کاری عبدالرشید ته.
پولیو ختمه کې علما کرام کردار خود ډیر اهم کردار دی اور الحمدللہ هغه کردار ادا هم کړی دی. مثلا هغه وخت هم مشته یاد دی کې 2015 سره مخ کې دلته هزارو انکاریون موجود، لیکن دا سه الحمدللہ هغه مذهبي انکاری تقریبا ختم دی. اوس دا لشهوري دی کې بچیان ته پټ کې مطالبات کوي کې مجد پارا کوه جوړ کا، مجد پارا شای اپ جوړ کا، چمن کې وای کې جی اسما مطالبات پوره کا، مجد بیا ورکو بچیان ته شعور کمی دی.
خود کوچی د کنداری جامع مسجد پیش امام مولانا انوار الحق اکانی زیاده کړه چې پښتانه په مذهبي توګه د نورو قومونو په مقابل کې زیات حساس دي.
د پښتانه خلک سوي کین چې دالک مزاحمت مزاج لري، مذهبي حواله سره د نورو په نسبت باندې زیات حساس دي. دا کوم خلک چې لګ رکاوټونه اچي هغه کې د ټول عوامل شامل دي. د چا په نظر کې چې د ستره حجاب مسلې وي او سلغ ونه سزد اور عناد مسله اومي هغه وجوهات نه، لیکن دا سم نه ده چې اوس ټول پښتانه داسې دي. کدا سې وي نو بیا خو پکاره وي چې د پښتنو خو په کروڑا او تعداد کې آبادی ده. دا کیسونه خو یو محدود لغوان دي. نو موږ دا کسانو نه چې کوم پولیو نه ورکي نو هغه ته داوم یو چې پښتنو د بدنامۍ نه د ځان بچکول لپاره هم تاسو تعاون وکړي.
دلته ډېرې کارپوهان وای په کار دي چې پښتانه د دې ناروغي څخه ځان خلاص کړي، ځکه چې یاد ناروغي د پښتون کام د بدنامۍ سبب ګرځېدلې ده. په کوټ کې د پولیو ضد کارکوونکي ادارې ایمرجنسی مرکز برستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وایي چې په چمن او کل عبدالله کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په مخ کې خنډونه زیات شوي دي.
دا د ایوب ترین ریپورت. تاسو مشال ریډوري او د مشال ریډو په دومه نیمه کې هم درته یو شمیر ریپورټونه لرو او ورسره تاسو کولای شئ چې مشال ریډو په ویب سایټ باندې هم په ژوندۍ بڼه باندې واوري او ریکارډ شوي خبرونې هم تاسو اوریدلای شئ. اوس هم خبرونې نیمای ته راغلي خبرونه لنډې زو راوړو. دا خبر ضلع د تیرا کمبرخیلو قومي جرګې مشران وایي امنیتي ځواکونو او وسلوالې ډلې دي ولسی وګړي هدف نه ګرځوي. د جرګې مشر کمال دین افریدي پرون سوي غونډې ته وویل چې ولسی وګړي د پاکستان فوج او وسلوالو ډلو په منځ کې ګیر دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر جان منګل وایي که پاکستان امن غواړي نو لادرکه خلک دي خپل کورونو ته ستانه کړي او د ښځو لادرکه هول دي څخه دي لاس واخلي. هغه پرون په اسلام آباد کې د غیب کلسو کسانو په اړه یو کانفرنس ول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه نه یوازې په خواني لادرکه کړي بلوچستان دي خوش کړي بلکې په دې وروستیو کې د هغو د کورونی احتجاج کوونکو غړي چې ښځې پکې شامل دي نیولې دي. د پاکستان پوځ او حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی څوک ورک کړي دي. د بلوچستان چارواکي وایي دیني عالمان دي په پښتنو سیمو کې د پولیو مازرونکي وایرس ختمولو لپاره خپل کردار ترسره کوي او خلک دي واکسینولو ته وهڅوي. د کوټې ډیپټي کمشنر حمزه شفقت پرون په یو غونډه کې ویل چې زیاتره هیوادونو پاکستان سره د پولیو د ختمولو لپاره مرستې بندې کړې دي ځکه چې د ګڼو کمپاینونو باوجود هم دا وایرس نه دی ختم شوی. تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د مشر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ګوند پارلماني غړو نن په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې تور پورې کړ چې د قومي اسمبلۍ غړي یې نیول کېږي خو کمیشن خاموشه دی. افغانستان سوداګرو پاکستان ته د تازه میوو لیږدول درول دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د شریکې خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي د اسلام آباد لخوا پر افغان میوو د ټیکسونو زیاتولو وروسته هلته د میوو لیږل څه ګټه نه لري نو ځکه یې دغه پریکړه کړې ده. د عمان پولیس وایي هغه درې بریدګر د دې هیواد وګړي وو چې د جولای پر 15مه یې د شیګانو پر جومات برید کې شپږ کسان وژلي ول. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د خبرونی نیمای ته دوه نیمای ته راغلی وو او پایل به هم د امریکا له ریپورټو کو د امریکا متحده ایالاتو د پوز مرکزی کمانډانی سنت کام وای د اسلامي دولت ډله د عائش حسې پیل کړی چې په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم کړی. سنت کام پرون چهارشنبه په یو لامه کې ورچې وازی د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د عائش په دې دواړو بدون کې څه د باندې یو نیم سل بریدونه مسولیت اخیستی دی. نور په دې ریپورت کې
د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ سنت کام وای د اسلامي دولت ډلې داعش هڅه کوي چې سکل په عراق او سوریه کې خپل بریدونه دوه چنده زیات کړي. سنت کام پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د داعش لخوا زیاتې شوې حملې ښیي چې دا ډله هڅه کوي چې په سیمه کې د څو کلونو له کمزورتیا وروسته خپل ځواک بیرته پیاوړی کړي. د اعلامیې له مخې داعش د روان 2023 کال له جنوري د جون میاشتې تر دېرشمې پورې په عراق او سوریه کې د 153 بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه اخیستو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې داعش په تیر 2023 کال کې په سیمه کې ټول ټال 122 بریدونه ترسره کړي وو. د امریکا مرکزی قومندانۍ همدارنګ ویل چې د داعش د وړتیا او د زیاتوالي د مخنیوي په هدف له خپلو شریکانو سره د دې ډلې پر ضد ډیر عملیات سرته رسولې دي. د سنت کام په وینا په دغو عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونه د عراق د امنیتي ځواکونو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په ملتیا د داعش په وړاندې ترسره کړي په نتیجه کې د دې ډلې 44 وسلوال وژل شوي او 168 نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د متحدو ایالتونو له ملاتړ برخمن د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو له ائتلاف سره د داعش له 10,000 زیات غړي بندیان دي. د راپور له مخې د 2,200 د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف په سوریه کې د داعش وروسته یاده د 2019 کال په مارچ میاشت کې ونیوله. د اسلامي دولت ډلې یادایش چې لس کاله مخکې په 2023 میلادي کال کې په سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړی و، د ځواکمن کېدو په اوج کې د عراق، موصول او د سوریې رقعه لاندې کړی و. وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ له څه باندې اتیا هیوادونو جوړې وې ائتلاف په وړاندې مبارزه پیل کړه، چې په نتیجه کې دې ډلې د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې د موصول او رقعه په ګډون 95% له لاسه ورکړه. ویل کېږي چې د داعش پټې ډلې تر اوسه په عراق او سوریه کې فعال دي، چې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
او سم د بجلی بلونو پاړه یو ریپورت. په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې پلس کنسلټنټ په یو تازه سروې کې ویلي چې په هیواد کې د برېښنا یا بجلی بلونو اولس تر ټولو زیات متاثره کړی دی. په دې سروې کې راغلي چې 9% خلکو شکایت کړی چې د بجلی زیات بلونو له وجې ډېر پریشانه دي. 6% خلکو د پټرولو مصنوعاتو کې د اضافي خسر ټک کوي. د خیبر پښتونخوا ځینو سیمو اوسیدونکو له مشال ډوډو سره خبرې کول چې وار له مخه ګرانی یې ژوند ستونزمن کړی او اوس د بجلی او نورو شیانو بیې لوړېدو سره یې ژوند لا ګران سوی دی. بلخوا د بجلی زیاتو بلونو په شکایتونو وزیر اعظم اړوند ادارو ته د کاروایي امر کړی او 200 یونټه پورې کارکونکي استعمالونکو ته تر 2 میاشتو پورې رعایت هم اعلان کړی دی. نور حال د خالده نیاز په ریپورت کې.
د پیښور اوسیدونکو محمد یاسین یونیجی اداره کې کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې محمد یاسین وی چې د بجلی بلونو ګرانۍ او لوډ شیډنګ ډیر متاثر کړي دي.
یو طرف ته ګرمي ده، بل طرف ته ګرانۍ ده. واغې د پاسه چې پیدا دي بجلی بلونه راشي، هغه دومره سخت پریشان کړي موږ چې اخر زمونږ د ملک پسه کیږي. مالدار طبقه زاغې سره وسایل مشته، ځان ته سولر لګي، کنور سنی بهر ملکونو ته لاړ شي. موږ د غریب طبقه بې د پرایویټ او بې مزدور طبقه اخر دا بس کوي. ولا چې سمې پریشان کړي نه کور کې اے سی شته دي، نه داسې هیوی استعمال شته دي. او زمونږ د تیر میاشتې د کور بل 19,500 راغو.
د نوخار لیلا یونیوال کمپنی سره آپریشن ایگزیکٹیو په هیڅ کار کوي. وای چینی و تنخواه د بجلی په بل کې لاړ شي. د لیلا نورې سلور خویندې دي او کور کې د ګټې وټې نور څوک نشتا. دا وای ګرانی ډیره زیاته ده، نه پوهیږي د کور خرچه به څنګه پوره کوي.
مینا جون جولای اگست ستمبر پورې زموږ د بجلی بل تقریبا 45,000-50,000 پورې راځي اور دې سره نیمه تنخواه خو زما په بجلی په بل کې لاړ شي. برنه دومره مهنګایي ده چې سیزون نه پوره کیږي.
ایشیائی ترقیاتی بانک روان مالی کال کی پاکستان کی د گرانی تخمینہ د حکومتی هدف نه زیات لګولې ده. ایشیائی ترقیاتی بانک ویل دي چې پاکستان کی روان مالی کال کی گرانی 45% پات کې دو امکان دی، ولی وفاقی حکومت د گرانی هدف 12% اخو دے دے. د پیښور سلما جانگیر سرکاری ہائی اسکول کی استاذہ ده. داوائی سرکاری ملازمان هم د بجلی لوړو قیمتونو او بلونو د ستونزو سره مخ کړی دي. سلما جانگیر زیاته کړه چې خوراکي توکو قیمتونه هم د اسمان سره خبرې کوي او د لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه ډیر سیوا راځي.
زمونږ هغه ټول چې کوم بجټ مونږ یې خودي اټول هغه ټایم خراب شي چې کلم پسې د بجلی بل راشي. د دوه ډیر لوډ شیډنګ نه باوجود هم زمونږ د بجلی بلونه دومره هاي راشي چې زمونږ ټول ارس خراب شي، ګډ بڑ پکی اوشی. یو خو اخو گرانی ډیره زیاته ده، غوړی دی کو اوړی دی کو چینی دی، دالونه دی اوریجی دی، دا ټول شی زنه تاسو اخلي چې دینه بغیر رغیدن نکیږي، د دینه بغیر انسان نشي پاتې کېدای. دا خو زمونږ ژوند سره تړون کی شی زنه دی.
د 400 اسد الله یو نیوز ایجنسی کی کار کوي. دی وای چې تنخواګانی کم دي او گرانی زیاته ده. بلخوا خلک د کریا کورونو کې چون کوي، نو نشي کولی دا خرچه پوره کړي. د ګرانۍ له وجې د عام اولس ستونزو په اړه اسد الله وایي
او د هغې تنخواګانې دونه دینه هغې به د ګیس بلونه داخلوي یا د بجلی بلونه به داخلوي یا به هغې د خپل کور اخراجات به چلوي، د ماشومانو فیسونه شو یا وغیرہ چې کوم د انساني زندګۍ سره کوم تړونکي شي نه دي هغه به پرې ځان اخلي. نو په پاکستان کې خو ډېره زیاته مهنګایي ده.
د یادونې وړ ده د بجلی قیمتونو کې زیاتوالی او زیاد بلونو شکایاتو نپس د جولای په نهمه وزیر اعظم شهباز شریف دو سوا یونټو والا صارفینو ته راتلونکي درې میاشتو لپاره د رعایت ورکولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي چې دې باندې به 50 ارب روپۍ خرج کولی شي. رعایت لاندې به هغه صارفینو باندې اوسنۍ اضافه نشي لاګو کولی کوم چې 200 نه کمی یونټې استعمالوي. جولائی کی د بجلی یو یونٹ قیمت کی 2 روپے 2 پیسے زیات والے راوستے شوے دے. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو تاسے دا پختونخوا سیمی او نڑے دا تازہ پیخو او روانو چارو خبری.
صنعتکاران وایي د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیات شوي دي. دوی مشال روډو سره په خبرې کولی چې په پښتونخوا صوبه کې په تیرو 10 کالو کې د وړاندې نه تر 600 زیاتې کارخانې تړل شوي دي. د پښتونخوا د صنعت وزارت چارواکي وایي د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټکس له امله د صنعتونو د متاثره کېدو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې د پښتونخوا د انرژي د محکمې لخوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو په ارزانه بای ورکړي او د صنعتي یونټونو د بندیدو مخه ونیسي. تفصیل به د غلام غوث پر ریپورت کې وورو.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندیدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 18 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه تر 600 زیاتې کارخانې په 13 لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیاته کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندیدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټس چې دی کنه ټیرف چې دی دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګوانډي هوادونو نه د زمونږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه دا چې کتا سو ګورای چې زمونږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا دا عام د روزمره استعمال شې نه به جوړول هغه کارخانه زمونږ بندې شوې او هغه سیزون اوس مونږه چاینا نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زمونږه امپورټ چې دی دا 65-70 ارب ډالر ته رسیدلی دي او دغه وجه دا چې مونږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دی هغه نشته دی. مونږ زمونږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زنه ګړم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو وګورئ زمونږ سټیل انډستری په آیات آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زمونږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانهدار خپلې کارخانې ته 100 کیلو واټه ترانسفارمر لګولی وي نو هغه به د 1 کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د 100 کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړي بجلی د بیل نه علاوه 2 لک روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپله اداره جوړه کړي او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپلې پروژې مکمل کړې دي د هغه پروژونه په ارزانه بیا صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منسٹر سره خبرو کړ چې زماره صوبې شپږ نه وزر انډستری چې دا متاثر کیږي چې کوم زمګه منرل بیس انډستری دا کوم زمګه فوډ واټر انډستری دا کوم زمګه سبسډي نور انډستری دا وړه نو مونږه غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرست فری سولرایزیشن راته وکړي بینکبل نو کوم سره کمټمنټ کړی چې زبدا محرم نه پستا سره کینیم ته پروپوزل راړه دا کوم زمګه شارټ ټرم پلانینګ دی لانګ ټرم کا ترانسمیشن لاین دی نورم دا څه خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ڈیولپ کو لکه څنګه چې نپرا دا سنسه پر جوړ کړی.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پښتونخوا صوبه کې د بندو شویو کارخانو شمیره اوس راکمه شوې ده ځکه چې په 13-15 کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې په نوي پرانیستل شویو صنعتي زونونو کې نوي کارخانې هم پرانیستل شوې دي.
دا مشال رادیو دا.
او سمجو سوات د سوات ځای اوسیدونکو وایي چې د ګرمۍ موسم سره سم په سیمه کې غیر مقامی سوالګري زیات شوي، عام خلک او سیلانان تنګوي او دغه سوالګري بیا په جرمونو کې هم ککړوي. دوی غوښتنه کوي چې د مخنیوي دی وسی. بلخوا د ضلع سوات انتظامیه او سوشل ویلفیر محکمې چارواکي وایي په عامو ځایونو کې خیر غوښتل جرم دی او دوی باقاعده د سوالګرو په ضد کاروایي کوي او په تیرو لنډو ورځو کې په لسګونه سوالګري نیولي او د سیمې څخه ایستلې دي. د مشال ډو خبریال نیاز احمد خان له سوات رپورټ را لېږلی دی.
د منګورې مدني پال احسان الله قاضي چې سیلګری سیمه پیزاګټ کې ونی بوټي لګوي، مشال ډېرو ته وایي چې دغه سیمه کې غیر مقامی سوالګري چې زیاتره ته مقامی ژبه هم نه ورزي خیرات غواړي. دوی ضلع انتظامی او بیا دغه مخنیوي لپاره سوشل ویلفیر ته دا مسله وړاندې کړې، خو هغه رنګ په عمل نه کیږي کوم چې پکار ده.
سریت چې د پنجاب دی او بیا سند دی، ما په خپل ډېره د بدن ځای کسان به موږ نیولې دي. د ملتان او دغه پنجاب سایډونو چې د اکثریت دغه ځای دی، موږ دا وایو سر چې لکه د سوات چې کوم ماحول دی صحیح شو، دا ماحول موږ ته خرابوي. کله په ملمجبې د ځینو ملمجبې په روډ باندې تنګۍ، په وتکی کې تنګۍ، په پجاګټ کې تنګۍ، په مانیار کې تنګۍ، داسې په مدین بحرین کې تنګۍ صحیح شو. دا ټول مین انټرنس چې دی د شموزو چې هغه د مین انټرنس دی په هغه ځای کې هم تنګۍ دو. نو موږ حکومتي چارواکو ته دا خواست دی چې دا د ضلع بدر کړی شي، کوم چې زموږ د ضلع نه دي او کوم چې زموږ د صوبې نه دي، نو پکاده چې حکومت په دې باندې اکشن وکړي.
د ضلع شنګلې سمیع الله خان چې منګوره کې روزګار کوي وایي چې سوالګرو سره ښځې او ماشومان هم شامل وي. دوی د ګرمو علاقو نه سوات ته راشي، ځان ته یې کمرې په کرایه اغستي او سوال کولونه ښه ټیک ټاک پیسې ګټي.
سوال کوي سیلانیان چې هلته کمره شي، داغي هم تنګي، نور هم داسې کسان تنګي په روډونو کې، په پارکینګ کې، په ورکشاپ کې دې ته راځي او د سوال کوي، د خلک تنګي. او که تاسو ته داسې ووایي چې تاسو ځنه سخرتوي سبل چې چل کوي، نو هغه دا نه کوي، خو صرف او صرف دغه سوال کوي، خیر غواړي او خلک تنګي.
د ضلع سوات سوشل ویلفیر مشر رحمت الله په دا اړه مشال ریډیو ته د جولای په 13 نیټه وایي چې د قانون مطابق خیرات غوښتل جرم دی او د بیوسه خلکو لپاره د رول کپاله حکومت جوړ کړي چې د صوبې په هر ضلع کې مستحق خلکو ته وړیا خوراک، استوګنه او نور اسانتیاګانې ورکوي. دی وایي چې دوی باقاعده هر اونۍ کې دو ورځې سیمه کې د سوالګرو په ضد اپریشن کوي، د پولیسو په ذریعه نسی او دارول کپاله ته بیایي.
دا د ریټ اریسټ میږي او بیا د دې لپاره خپل سپیشل ماجستریټ ته، سپیشل ماجستریټ ته دا هغه سپیشل ماجستریټ ته په ویدن 24 اورز دا موږ د سپیشل ماجستریټ ته پېښو. نو دا هینا پته دا لکه دارول کپاله ته چې دغه راځي سوالګر اې کنه، نو دا د عدالت په حکم راځي او د عدالت په حکم پرې خو دی کیږي او دا بیل ول افنس ته دغه رشتہ دار څوک راشي ضمانت یو.
دا سوشل ویل پر بشر رحمت الله زیاتوی چې سخت کال دوی تر 300 نه زیات سوالګری نیولی او د لوی اختر نروستي تر 300 نه زیات غیر مقامی سوالګری نیولی او اوس ورسره هم و سوالګری په دارول کپاره کې بندي. د زیاتوی چې د نورو صوبو سوالګری د صوبای حکومت په خصوصي هدایتو په سمدستي توګه د صوبې نه وباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبک. د جولای پر دریمه په باجور کې په بومي برید کې د دوو قبایلي مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوي ول. د پولیس په وینا د برید ته پخوانی سنیټر او د نواګي تحصیل قبایلي مشر هدایت الله وو. په برید کې د ماموندو تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د نامنۍ په پیښو کې د سیمې مخور او د جرګو خلک په ځانګړې توګه په نشه شوي دي. دا چې د نامنۍ په پیښو کې د قبایلي مشرانو ولې په نشه کېږي، تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې د وژل شوي ملک عرفان د کورنۍ غړي ملک شاولي خان پاژ پلیجی چې دا رپورټ جوړ کړی دی.
شوبه ستغه کونډه کزې پاتې شو او یو مورې پاتې شو او دغه غاړه ماشومان پاتې شو، نورې څوک هم پاتې نشو.
نه وشکله نرفان د څلور خويندو یوازنی ورور وو. څوک له مخکې د هغه وړوکه ورور د کانسر په مرز مړ شوی وو او پلار یې 50 کلن وو چې د کورونا وبال عمله مړ شو. د عرفان ترورزه او خسرخیل ملک شولی خان وای د عرفان مور له هغه غمون وتل نه و چې د عرفان د مرګ درون غم پرې ووت.
مور یې په یو سترګ باندې د دې غمونو له سره اړم د شوې دا اوس زو سنسمه خبرې کولې، په ایر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وجر شوی سنیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجی بسم الله خان زوی او پخپل هم قبایلي مشر او د جرګو سړی وو. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپل کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډول سیمې ته تللی وو، خو بیرته د راتلو په مهال ورباندې په سیری کلي کې چاودنه وشوه. ملک شاه ولی خان وایي د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو، او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وایي عرفان او د هغه کورنۍ هیچ سره شخصي دښمنۍ نه لرله، او کورنۍ یې نه پوهیږي چې عرفان او د هغه نور ملګري چا او ولې په نښه کړل.
خلک دا سوالونه چوتې دلته چې دا د کمی پیښې چې دي دا په دې پښتنو په وطن کې کیږي، او بیا خاص کر په دې قبایلي سیمه کې کیږي. کو بیرامي ده او کو ناقلاری ده، ناغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې دا، یا په دې قبایلي وطن کې دا، قبایلي ټولنه کې دا، په دې قبایلي علاقو کې دا.
باجوړ د افغانستان سره اوږده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوبلاړه ولیده. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 لومړي زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې پکې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړه، او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې. خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه، او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولې دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپله 2000 له بمی بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګی دی موږ لاشونه پورته کوو، زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستې. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي، او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست، خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2023 کال د جولای په 13 د باجوړ په شنډۍ موړسیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یوه غونډه په ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2023 د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، او په وزوای چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغه عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي، او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د مومندو د پرانګر تحصیل کروندګرو په داسې وخت کې په مځکو ټماټر کری چې د هیواد په نورو برخو کې فصل تیار او راټولې شي. د مومندو د دغو ټماټرو فصل به د ژمي موسم ته تیارې شي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې هلته د غنمو علاوه زمینداران د بې موسمه ټماټرو او د ځینو نورو سبزیانو کښت کوي چې ورته ډیره ګټه رسوي. دوی وایي چې د سیمې د ډیرو خلکو د روزګار ذریعه ده. د پرانګر نه علاوه په انبار کې تر ټولو زیات سبزي کرل کیږي چې هلته دا وخت ټماټر، پیاز، مرچکی او کریلا را ټولیږي او منډیانو ته وړل کیږي. شانواز رکسای په دې اړه رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې کدا وخت ټماټر شو کیږي، خو د مومندو په پړنګار کې کروندر وانه ده. د ژمي ټماټر یا د ژمي سره بټنګړو کرونده په بره پړنګار کې لس ورځې وړاندې شروع شوه، ولی کوزه پړنګار کې به په روان هفته شروع کیږي. د زراعت د محکمې په خبره پړنګار د مومندو یوازینې تحصیل دی چې به موسمه سبزیانو کرونده پکې تر ټولو زیاته او ښه کیږي. د ترقی کلی پړنګار تعلیم یافته ځوان نور نواب چې د زراعت د محکمې سره رېجستر کروندګر هم دی، مشال ریډیو ته وایي دغلته د 50% نه زیات از مکه باندې به موسمه سبزیانه چې تر ټولو زیات پکې ټماټر دي کرلې شي.
لا د پلان غردسی ابو خوادم چې هغه بغیر د ټنل نه بغیر د نور څه سازو سامان نه په اف سیزن کې دا ټماټر کیږي او د دې چې کم خلک دي دا په 50% زمکه باندې کم دي دا ټماټر کری او په دې وخت کې هم مختلف سبزیان شته خو ډیر په کم مقدار باندې کغه مونږه مرچکی واخلو پاتینګن واخلو بندای واخلو کدوان تورې دغه سبزیان شته خو په کم مقدار باندې واغه ځکه په کم مقدار سره لکیږي یو دل کې څو کمغه ازناوري هغه خوشی څوک نه سري او درېم دا خبره چې دا به ټماټر او ته د غزمکې نه وزګاریږي
د پلان غزمکې په باران خړوبېږي خو ځینې زمکې د خورشید پروم د باراني بند او بلري دغه تا د بومنډه ما د ابو نر د کروندو د پاره جوړیږي او امکانات دي چې پر روان کال کې پوره شي دغه سیمه علاوه زیات سبزیان په پندیالې او انبار کې هم کیږي هغه طبيع څکر لې شي د انبار وسیدونکو رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وای
پدېم کې د ټماټر ټماټر نه کړی او د ټماټر کړی په دې وخت کې کوم دی کرېله دا کافی تعداد سرخه کو کړلې دا کدوان دی سپین او دا رنګ چې کوم دی تورې کړلې شي وی دي پیازو نو مطلب اگر رسیدلې دي او نور دا چې کوم دی مرچکی خلکو کړلې ښه په ګڼ تعداد سپین دی منډې ته چې کوم دی اکثر وړیا په خور منډې ته خرچې په سړي دي زیات راځي یې را انبار کې وزو چې مطلب 4-500 جری بنه زیات چې کوم دی خلک په سبزی کوي
د زراعت د محکمې کوزه محمدو زرعی انسپکټر ډاکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې د کروندګرو سره د تخمونو او د موسمینو علاوه د بې موسمه سبزیانو د کروندې لپاره تربیتي پروګرامونه او ځینې نورې هم مرستې کړې د زیات کړه سږ کال رېجستره کروندګرو ته د جوارو تخمونه او ځینې هغه ماشینان چې ور باندې کروندې کوي هم ورته ورکړې
پندالې چې کرل شي خو د پلانګار پیسې عمر نه کرل شي پلانګار زمنګ بنجر کرافس د ټماټر دا سیزن صحیح دی اوس زمنګ باراني علاقه چې څومره دا کنه دي دا بالکل 50% نه بده پره وي ما ټوټلی فصلونه چې کوم دي هغه د ویجیټابل باندې منفصره ده
او محمد کی आवाज یې کوون تحصیل کې د نهر وبشته نور و تحصیلونه د باران په وبو کروند کېږي غل نه لکړو خوایزو او بایزو تحصیلونه کې تر ټولو زیاته کروند د غنمو او ورپسې د جوارو کېږي خو د سبزیانو کروند پکې یا نه او یا ډیره کمه ده شانواز ترغزه ماشال ریډیو په خبر
او سم د دې خبرونی ورستی ریپورت ته راغلی او د جولای 10مه د انصاف د نړیوالې ورځ په توګه منځل کېږي دا ورځ نړیوال پوزداري انصاف د ودی او سنگینو جرمونو لپاره مجرمانو له د استثنا په ضد د هغې مبارزې درناوي لپاره ځانګړې سوي ده چې په نړیواله ټولنه اغیزه کوي د دې ورځې په مناسبت سره د مشالې ډو خبریالي اسماګل پاکستان او په خاص توګه خبر پښتونخوا کې د ځان شکار مقدمو تفتیشي نظام او د انصاف رامي پاړه د اړوند خلکو سره خبرې کړي چې تفصیلي په دې ریپورت کې اورو
خیبر پختونخوا اٹرنی جنرل دفتر روان کال مئی کې پیښور های کورټ کې د اساری شو مقدمو تفصیل جاری کړي چې لمخې د وفاقي حکومت په اړه یو لسوا یو نوی مقدمه په التوا کې دي په دغه کې د نادرا پزت 225 د اف بی آر شپږ نوی د لادرک کسانو په حق لا اته نوی د فایننس 15 او داخله ډیویژن 30 مقدمه دي پیښور کې د ترهګری مخنیوي عدالتونو لخوا جاری شوی شمیرو کې هم د 255 مقدمو فیصله نه دي شوی دا چې د پاکستان عدالتونو کې د مقدمو فیصله زندولو وجوهات سدي دغه پښتنه مشال ریډیو خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر الشانه وکړه نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د امروزه په بنیاد د کیس اوریدنه نه کېدل او په ځینې کیسونو کې د درخواست گزار لخوا د ثبوتونو نشټوالی د مقدمې د اسارې دو سبب جوړیږي
انصاف داد دی چې هر اداره او د قانون دایره کې کار کوي نو د تفتیشي او د پروسیکیوشن دا فرض جوړیږي چې سوډا گواهان دي عادي فوري تور وړي عدالت ته پیش کی او عدالت ته پکار دي چې ډے ټو ډے ٹرائل کی چې سوډا زیات زګیږي نو دا انصاف د تقاضو خلاف خبره ده
د پیښور های کورټ وکیل شبیر گیګیانی مشال ریډیو ته ویل د پاکستان عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې د فیصلې تر ډیره وخت اساره دل د اولس په عدالتي نظام باور کموي
او ما سره داسې کیسونه دي چې په سوپریم کورټ کې کله د کېدی اپیل راوته دي نو پته لګیدل د شر کېدی خپل کېد برابر کړی دی وغه د جیل نه وتم دي شل کال تیر کی 15 کال تیر کی 14 15 کال تیر کی او دا غی نه پس غت فیصله عدالتوم کی چر د باندې دا و غلطه شی او د سزا شی غلط ته او پیلم غلط خارج شوی دی نو د دې باغت څه پیدا ملو شي ایا د دې د جون د 15 شل کال لس کال چکم قیمتي وخت د جون د ایا غت به دا د کمپنسیشن ملو شي چرمنه
شبیر گیانی دا هم ویل کې تفتیشي افسران په غوره طریقه تفتیش کوي، نو وروسته به په عدالت کې وکیلون په بهتره طریقه دلیلونه وړاندې کولی شي او دغه رنګ د کیس زر فیصله کولو کې مرسته کېدی شي. او دا چې عدالتونو کې درخواست گزار له د تاریخونو ورکولو په ځای د انصاف ته تقاضا مطابق باید چې فیصلې وشي.
هم یو پولیس افسر دی هغه د منشیت کیس کې تفتیش کوي، په یو ورځ باندې سار غرمه د مرګ په کیس کې تفتیش کوي، مازیګر به د ریپ په کیس کې تفتیش کوي، ماسخوتن به د اغوا په کیس کې تفتیش کوي. نو اسپیشل انویسټیګیشن ټیمونه نشته، په پای کې فورنسک ټیمونه پکار دي، میډیکل ټیمونه پکار دي، د آی ټی او نمائنده پکار دي. نو ناقص تفتیش وي د شهادتو صحیح طریقې سره جمع کېدل نشي.
د قانوني چارو پوهان وای د ملک په عدالتونو کې د ججانو کمی، کمزورې تفتیش او د خلکو لخوا په یو بل د دروغو مقدمې جوړول هم انصاف ته د لاس رسای نه کېدو لویه وجه ده. ولی بیا هم د ځن ښکار مقدمو د هواري لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.